همکاګل آزادۍ رادیو ناوړی په راتلونکو څو شیبو کې بعد د آزادۍ په سپو کې اونې خبرونه درته په ژوندۍ بڼه وړاندې شي. خو په سر کې لاند خبرونه، په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي څنګې د مشر اسماعیل هانیا د جنازې لمونځ د ایران د مشر آیت الله علي خامنئی په امامت وشو. هانیا له خپل یو ساتونکي صالح العاروري سره پرون سهار په تهران کې په یو حمله کې چې ایرانی چارواکي د اسرائیل کار بولي ووژل شو. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د لومړي وزیر مرستیال مولوي عبدالکبیر د اسماعیل هانیا د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته تللی دی. د طالبانو پوهنې وزارت خبر ورکړی چې په سړو سیمو کې د ګرمۍ د زیاتېدو له کبله د دولتي او خصوصي ښوونځیو رخصتي د زمري میاشتې تر 19 نیټې پورې وغځول شوه. د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په 9 ولایتونو کې د ورښتونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو اطلاعیه کې لیکلي چې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 نه تر 1.5 ملي متر پورې وي. د افغانی سرمیاشتې ټولنې چې د طالبانو لخوا اداره کیږي د بې سرحده ډاکټرانو له ټولنې د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي او ناروغانو د درملنې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن پنجشنبه وویل په دغه قلمرو کې د اکتوبر له 8 په روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 9,480 تنو ته ورسېده. د دغه وزارت په وینا په دې موده کې 1,928 نور کسان ټپیان شوي دي. خپلواکو سرچینو دغه شمیر تایید یا رد کړی نه دی. په هند کې سرتیرو نن پنجشنبه د هغه وسپنیز پله په جوړولو کې همکاري ته ودانګل چې په کریلا ایالت کې د بارانونو او ځمکې ښویېدنې له کبله تر ټولو سختې ځپل شوې سیمې سره نښلولې وې. نن درېیمه ورځ ده د دغه طبیعي آفت له کبله چې تر اوسه یې په نتیجه کې لږ تر لږه 178 کسان مړه شوي دي.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
د آزادی رادیو اوریدونکو او همدارنګا د آزادی رادیو د فیسبوک، واتس اپ او ټویټر لاري د خبرونه لیدونکو ستړي مشي هر کله مکووم د ازادي په چپو کې د دیونه په خبرونه کې ز اجمل اندیم. په ورستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنوي چارو وزارت په یو اعلان کې په نړۍ کې د یو شمیر افغان سیاسي نمائندګیو چاري لدی کبله چې ګواګي ل دوی سره همغږي نه لري یا ل دوی سره په قونسلي برخه کې همکاري نه لري غیر قانوني اعلان کړی. وی ویل چې د دوی لخوا هغه اسناد چې دوی افغانانو ته ورکړي دا اسناد دوی نه تاییدوي او همدارنګه نه مني. بل خواته وی ویل چې لدی پرته نورو لکه څوار لسو هیوادونه چې اعلان کړل نورو کنسلګریو یا نورو سفارتونو ته دی ورشي چې هلته یو شمیر سفارتونه له دوی سره په کنسلي برخه کې همکاري لري او هماهنګي لري چې د هغوی لخوا ورکول کیدونکي اسناد ظاهرا د طالبانو د حکومت لپاره د منلو وړ دي. دې موضوع ګڼ بحثونه راپورته کړل. د افغانستان د سیاسي استازولیو د برخلیک په اړه باندې له هماغه وخت نه چې پوخانه جمهوری نظام وپرزید ولسمشر له هواده بهر ووت او طالبان بیا واک ته ورسیدل په بهر کې د دې هواد د سیاسي استازولیو د راتلونکو همدارنګه وسنی سیاسي وضعیت حقوقي وضعیت په اړه باندې پوښتنه وی. ګڼ افغانان چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې میشتي لا هم اړ دي چې د خپلو بیلابیل ډولو اسنادو لکه تذکره، پاسپورت تمدید، وکالت خط اخیستل، د جرمونو یا د جرم د ارتکاب د جرمونو نه چې په اصطلاح مباره اعلان شوی یا جرم نوی کړی، دا یو سند په ځینو کارونو کې له افغانانو نه غوښتل کیږي په بهر کې چې عموما سفارتونه او د افغانستان دولت ورکوي. ګڼ نور د ته ورته نیکانامه او نور کارونه هم دي چې د افغانستان په کنسلګریو او سفارتونو پورې اړوند دي. دغه وروستی اعلان ګڼ هغه خلک اندېښمن کړي دي چې په دغه هیوادونو کې دي، چیرې چې د افغان سفارتونو او کنسلګریو کار د طالبانو د حکومت لخوا غیر قانوني به وایو یا دا چې د منلو وړ نه دی ګڼل شوی. په ورته وخت کې دغه سفارتونه او سیاسي نمائندګۍ چې طالبانو یې کارونه غیر قانوني بللې دي، دوی بیا ویلي دي چې طالبانو دولت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی او دوی خپل کارونه ته د پخا په څیر دوام ورکي. موږ هڅه وکړه چې د دې دواړو ډلو نه هغوی چې د طالبانو له حکومت سره همکاري لري د دوی نه څوک را وغواړو چې وایي چې ولې یو داسې حکومت سره له بهر همکاري لري چې په نړۍ کې پر رسمیت نه دی پیژندل شوی او څنګه یې توجیه کوي. همدارنګه هغوی چې د طالبانو له حکومت سره همکاري نه لري، هغوی نه دا وپوښتو چې څنګه په داسې وخت کې چې حکومت نه لري دوی د چا استازولي کوي او څارې څوک کوي په دغه ادارو کې. خو د دواړو لورو نه هیڅوک پرته له دې نه چې لنډ کلیپونه موږ ته راکړي یا لنډې څرګندونې وکړي د بحث لپاره چمتو نه و. همدا دی چې یو شمېر داسې کسان چې هغوی په دې موضوع باندې پوهیږي، د پوهنتون استادان دي، کارپوهان دي او سیاسي فعالان دي، دوی ته مو بلنه ورکړله چې په دې بحث کې را سره ګډون وکړي. په بحث کې را سره په برلین کې د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکو اسحاق اتمر صاحب دی، پخانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکو غوس جانباز صاحب هم را سره دی، کابل کې د پانتون استاد عبید الله بهیر را سره دی او همدارنګه بل سیاسي فعال شیردل پاتسون را سره دی. دواړو ټولو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی پایل به له خاغلی اتمر صاحب نه وکو. اتمر صاحب، د تاسو فکر باندې د جمهوری نظام له نړیدو وروسته د دغه استازولیو پرته له دې نه که تیر شو چې طالبانو سره همکاري لري یا نه لري، د دې ځای تاسو څنګه وینئ؟ دوی په څه ډول مثلا لا هم سفیران شته دی چې طالبانو نه دي سفیران کړي او حکومت هم نشته، پخوانی جمهوری حکومت، لا هم ډیپلوماټان شته دي چې کارونه کوي په نړیواله کچه؟ داسې پخا کله داسې د نورو هیوادونو سره شوي چې حکومت نه وي او ډیپلوماټان یي؟
گرچه که در افغانستان که تاریخ تا و کتلشی پا افغانستان که پا مختلف و دورو که کودت آگانی اوختنون انقلاب و نشویدی، خود اگه موضوع پیاو میشت که حل شوه. دقا حتی نه در ایسه دلی چه سفیران دی پا مستقل توگا یا دریزو لری او در افغانستان حکومت دی آخوی اونه منی، گرچه دا ده هر حکومت مسئولیت ده چه اغا ده خپل ده اتبا و ده حقوق و ده ساتل و ده پاره تر آخری حد پور تلاشو کی. کتاسه په ده پاسپورتونو که او گوره ده افغانستان په پاسپورت که اتا او هم ده سه ده نور و هیوادونو په پاسپورتونو که دسه اول صفحه که دسه رازی چه دغه پاسپورت لرون که دی حقوق نه دغه هواد چه اغا پوری متعلق دی 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 حقوق نه دفاع که او دا دی مسئولیت دی او دی میزبان هواد نم دا اختل شوی چه پا دی ورخه که دوی سرم رست و همکاریو که دا دی افغانستان پاسپورتونه که مشته دی. یعنی دا یاو دی اغا مسئولیتونو دای چی دی افغانستان حکومت باید بولی او اغا دی دغا اتباو خوندی که دل دی دوی تا دی لانجه و جنجالونو نپیخی دل دی، حتی دوی دی میزبان هوادونو نخوختنه که چی دی دغا پاسپورت لرون کی سرا
خو اتمر سه بوز خو دی طالبان و حکومت په لومړي قدم کې مخکې لدینه چې نړۍ تراشی له اغه استازولې سره په کړکی چخته دی چې هغه د پخوانی جمهوریت استازولې دی د نړۍ هیوادونه د طالبانو استازولې نه دی منلي او یعنی دغه کړکی چ باندې کوم سابقه لري کنه لري تاسو ته بیرته راستنې کوم جنبات سپتا سرته وایي دا سې کله شوې دي چې د درې کلونو لپاره یو سفارت په یو ځای کې فعال یو حکومت نه جنبا سې بغاوري مایکروفونم لکه چې باندې مایکروفونم که چالان کې موږ بمغاګ باور ها دې جنبا سې مایکروفون لا هم باندې بهر سې بل تاسو ته براشو دغه بحران بورته وایو زکه چې په نړۍ کې د افغانستان لزګونه سفارتونه او سیاسي استازولې دي ډېر کمې د طالبانو له حکومت سره یا بشپړ یا نیما یا یوازې په کنسلي چارو کې همکاري لري او ډېرې زیاتې نه لري دا څه ډول یو وضعیت دی تاسو د پوهنتون د استاد په توګه د نړیوالو اړیکو له پلوه او دغه د نړیوال سیاسي اصولو له پلوه دا څه شی دی یعنی دا ځای لري یو سفیر دی په یو ځای کې سفیر حکومت دی نه د بهرنیو چارو وزیر دی نه او له مرکزي حکومت سره دی اړیکه نه لري
سلامونه نیکی هیلی تاسو تا او تاسو لیدونکو درنو ملمنو ته دلته باید بحث له یو قدم شاته شروع کو او خدا غدا چې مشروعیت شي د آیا داخلي خارجي دا ورکول کیزی اخستل کیزی نه په دې چې ولس باید یو مشروعیت ورکی یو نظام ته نړیواله ټولنه باید دا غی نظام ته د مشروع نظر وروګوري بیا غ مشروع ګڼل کیزی خو دا مشروعیت دی جور مشروعیت ورتویل کیزی چې دا منل سوې مشروعیت بل ارخ دی د فاکتو مشروعیت چې کوم سي طالبان لري واغدا د چې په واقعیت کې خاور د دوی لاس لاندې ده امنیت افغانستان د دوی په کنټرول کې ده او حکومتي ارګانونه هم دوی ته جواب کودي نو په دې موقعیت ته یا دې حالت ته سمو شو کورو واقعیت دا ده چې یو سفارت چې شاته حکومتونه لري د هغه سفارت منطق سو جوړی زی تاسو مخکې اشاره وکړه د اسناد تصدیقول او پاسپورتونه ورکول او ویزه ورکول چې ته اکسس اونل لري او ته اونه کولای شي چې دا اسناد تصدیق کې شاته او مرجع سره نو بیا ایته تصدیق څه فائدہ ایته دا ویزه چې اخستل کیږي یا هر هغه خدمات چې دا سفارت ورکي او پاغه باندې په مقابل کې پیسې اخلي د دې پیسو جواب کو سوق ده د دې پیسو نظارت سوق کوي افغانستان سفارتونه تاسو وسوګوري په اروپا کې ځینې هوادونو کې دوی اکثر خپل ډیپلوماټان رخصت کړي دي ډیر کم کسان دي چې هغه هم د غټولي پیسې اخلي او دا پیسې بیا ورته دي فقط د خدماتو نزيات او د تعمیرونو ساتل او معاشاتو نه پورته د پیسې ورته په ګټه پاتې کیږي چې د پیسو باندې سکیږي او د دې پیسو جواب کو بسوګي د تعمیرونو دا خلق دا وسایل چې حالت دي د غټول ملکیت د افغانستان دي نو په دغه باندې شخصي استفاده کول لدغه نه د خپل یو جنجالي قضیه ده نو یو اړخ خو د مالی فساد اړخ ده چې د هغه باندې نظارت نسته د سي
بهر سه به همدغه موضوع کې کپاتی شو لکه تاسو چې ویل خدای دې راځي هم د مشروعیت باندې خبرې وکړو د طالبانو حکومت مورسته بز په دې اړه باندې د اتمر سب نظر موورم د جنبات سب نظر به موورم د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت نه دی تر لاسه کړي نړی ته یو شمیر یو لړ وخت نه لري ځنی ډیره واضحه دي او تر اوسه پورې دا سرکاري چې د طالبانو حکومت په ځانګړې توګه د ټولنې نیم وګړي خزي او جونې لا طالب نن به برخې دي او له کار نن به برخې دي یواله لویو مسلو نه د چا مشادي نړیوال ټولنې د هر استاد یغه کده کم هواد مشري یغه کده نړیوالو ادارو او سازمانونو مشرانی چارواکي استاد یادی په کور دیننه مشروعیت له چیلنجونو سره مخ ته مګورو چې په افغانستان کې دیننه په حکومت کې هغه قومي انډول کې یوې خواته کې پرته له مولوی صاحب نه پرته له طالب نه پرته له دین چې مثلا زګورم په ټولنیزو رسنیو کې طالب چارواکي او مشران لګي چې سب پاک کوي سب پاک وساتي دا په دې معنی چې دوی تر اوسه پورې د یو دولت په توګه چلن نه کوي بلکې د یو سب په توګه دی یو ډلې په توګه دی یو لوري په توګه چلن کوي چې کورنۍ مشروعیت تبنده شي تر اغیز لاندې راولي نو د تاسو فکر باندې وس خو نړیواله ټولنه نه دی منلی، څه فکر کوي چې په مشروعیت کې ستونزه کم زیات کړه؟
ګوري دا ټول ستونزې سره زه موافق یم، ټول ستونزې شته. اجتماعي قرارداد نه ده پراخه سوی، افغانستان د ولس د نبض ته دوی غوږ نه دی ایښی او مشاعر یې نه دي درکړي، او دا د مکاتبو د کار قضیه دغه ټول ستا په ځای دي. خو سوال دې ما دا ده چې بدیل چی ده؟ سیدا سفارتونه یا افغان ولس څوک سي؟ کوئی افغان وګړی دا په افغانستان داخل کې دا بل بدیل نه لري، هغه د دې حکومت ته مجبوره ده چې رجوع وکړي او سره خدمات ترلاسه کړي او دغه ستونزې کوشش وکړي چې حل کړي. فقط اوس خبر هم دغه ده چې موږ د سفارتو ته ورګورو، او دغه بیا فرق د جور او د فاکتو دا ده چې تا که خوشی که خوشی نه، نن طالب حاکم ده په خاوره کې، او نن به ته وزارت ته ځې، هلته به د طالبانو د حکومت سره به یو تعامل کوي، او دغه تعامل هغه به شک افغانستان داخل کې تاسو یاستی یا د باندې یاستی، او تاسو غواړی افغانستان ته سفر وکړي، یو خارجي وګړی غواړي افغانستان ته ویزا واخلي، ته غواړي خپل اسناد تصدیق کړي، ته مجبور یې چې یو نظام ته رجوع وکړي. نظام باید بهتر سي، دغه موږ هم وایو، موږ په داخل کې وایو، موږ طالبانو ته وایو، موږ په تلویزیونو کې وایو. خو معنی دا نه ده چې موږ دا وایو چې شاو دغه نظام بالکل قابل قبول نه ده، ځکه بیا از ډی ټو ډی لایف چې ورته ویل کېږي ورسته ورځ ځوان دی عام وګړي بالکل شل کېږي، او موږ باید یو لاره پیدا کړو چې اوس سید خارجان غواړي اوس افغانستان ته راسي. نو څوک همدا سفارتونه چې تاسو خپله خبر یاست، جمهوریت په وخت کې دا سفارتونه په چه امتیاز باندې ورکول کېده؟ کنن طالبانو کې دغه ستونزه ده چې خپل ملا خپل مجاهد کینی په وزارتو کې. خو مخکې تاسو خبر یاستئ چې دا کدرونه دا سیټونه سفارتونه په چه اساس باندې ورکول کېدلو؟ دا اوس افراد یا اشخاص د دوی یو نظام نمائندگی نه کوي. طالب که منل سوی نظام نه، او نړیوالې کچې باندې داخل کې یو مشروعیت پروسه نه تر سره کړي، خو دوی یو نظام د په واقعیت کې، او مجبور دا سیستم چې د دوی په ترو لاړ سي. باقی بحث بیل ده چې موږ په دې خندونو او د جنجالونو په مخ کې بسکو، خو اوس خبره کدا ده چې موږ دا نظام څنګه وچلو، ویزه څنګه ترلاسه کو، تذکری څنګه ترلاسه کو، پاسپورټونه څنګه نوي کو؟ یو افغان چې په لندن کې اوسي یا په فرانسې کې اوسي، هغه ضرورت لري د دې اسناد تذکری، هغه بدون دې اسناد نه پیژندل کیږي.
مننه کوم تاسو کاملا یعنی د ارتیا په بنسټ باندې غواړي، ځکه چې یو اجتماعي ارتیا ده د بهر میشتو افغانانو همدارنګ د خارجیانو، او هر هیواد که غواړي باید ولاره ولري، یا د هر هیواد وګړي چې وغواړي د تماس ولاره باید ولري، چې تر اوسه پورې همدغه سفارتونو د اسناد ورکول، او لدی وروسته چې طالبانو دغه اعلان وکړي، طالبانو د بهرنیو چارو وزارت، نو یو لرستونز یو خندونه پکې راپورته شبی. زه جنباز صاحب تر اعظم دی هغه به ورسته واورو. اتمر صاحب تاسو خبرې مخکې نیمه پاتې شولې، تاسو دغه د طالبانو د حکومت د کورنی او نړیوال مشروعیت موضوع دغه بهر کې د استازولۍ سره څومره تړلې بولی؟
دا مستقیم اړیکې سره لري. اول خو دا اوس د طالبانو ډیپلوماسي چیرته ده؟ دوی باید حقیقت کې دوی باید دغه هڅې وندونه پیل کړي چې دغه مشروعیت هم نړیوال نه واخلي او هم د خپل افغانان نه. که دوی داسې کینی خلق خو دې ته نه راځي چې راځئ موږ جرګه کوو تاسو ته مشروعیت درکوو. لکه چې مخکې تاسو ویل، اول خو دغه نیم نفوس محروم دی د زده کړو نه، د کار نه. تاسو د دوی خپله رای لیدلای شي چې نیم افغانستان دوی نه مراور دی په اصطلاح. نو دغه خپله د دې ښکارندوی دی چې دوی یو مشروعیت نه لري. او بیا د دې دپاره چې تاسې خپل کار خپل ګټې خوندي کړئ، نو خپل افغانان مه متضرر کوئ. اوس په دغه فیصلې سره چې تاسې وکړه، دې کې خو موږ تقریبا اتنا تر لس میلیونه بهر کې افغان مهاجرین لرو، یعنی هغه سفارت خانه او هغه پرسونل او هغه هیواد د دغه فیصلې نه متضرر نه دی. ځکه مخکې بهیر صاحب ویل چې هغوی خپل معاشونه د همدغه اسنادو ځینې اخلي، او جوابګوی هم نه دی چاته. چاته ځواب به بیا ورکړي؟ دوی استدلال کوي چې زمونږ کرایه، زمونږ معاش، زمونږ د موټر مصرف، زمونږ د کور مصرف چې منګ مجبور یو چې دغه فیس نه یا دغه اسناد د تایید نه منګ تر لاسه کو. دا خو د دې خبره اوس چې طالبان دغه بندیز په لګاو نه دی کې څوک متضرر شو، هغه کس متضرر چې هغه افغان دی په بهر کې دی، در حال چې دا د هر افغان حق دی په د دوی په حکومت باندې چې د دوی د حقوقو نه دفاع وکړي. کله چې خپله دولت دغه کار کوي او د هغه د حقوقو نه بره راوه چې دفاع نه کوي هغه ته یو ستونزه هم جوړوي. نو دا نو ډېر وایي چې کفر از کعبه برخیزد کجا بارد مسلمانی، چې خپله دولت دې پسې دی چې څنګه افغانان وځوروي، څنګه افغانانو ته مشکلات او ستونزې رامنځته کړي، نو بیا موږ ګیله د چا نه کوو. ګرچې دا مسله داسې نه ده چې بیخي د افغانانو دپاره ناممکن وي، ځکه هغه هیوادونه چې دوی وایي موږ اړیکې ورسره لرو د هغې نه تاسو ویزا او اسناد تاییدولی شئ، دا د یو چا دپاره ډېر سرګردانی دی چې هغه مثلا د یو لرې هیواد نه راشي، د استرالیا نه په طور د مثال راشي، یوازې دې چې هغه کابل ته لاړ شي هغه د باد راشي، یا ترکیې ته یا ایران ته یا مثلا پاکستان ته او هلته په ستونزو کې دی بند پاتې شي، دا پس له هغه نه د اجازه ولري یا اجازه واخلي چې د افغانستان ته لاړ شي.
مننه کوم اتمر صاحب، بیرته راګرځو. جانبا سپتا ستا کرا شم وس مخده و کی چی غغ مو اوریدل شو ام دغه موضوعات چی تروسه پوری من بحث کړی دی، من بحث اوریدل په دی اړه باندې څه نظر لری. او مثلا سمو د مخ کی من په هند کې دی وی قضیه شاهد وو، ظاهرا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ ز دقیق بیا موضوع تعقیب کړی نه د چی تورن شو او کنه واقعا مجرم و ګڼل شو په قاچاق باندې. کله چې څارنه نه وي په اصطلاح ته یو چاته مسؤلیت ونه لري، هیئت نه وي، مثلا دغه سفارتونو کې هغه معلومات چې ما نن له ځینو خلکو سره خبرې وکړلې، په لندن کې سفارت چې دی پاسپورټ په یوه اندازه پیسو تمدیدوي، په برلین کې چې دی هغوی یو بل اندازه پیسې غواړي، په پولینډ کې چې دی هغوی یو بل اندازه پیسې غواړي، په یو دغه باندې په اصطلاح د عدم مسؤلیت په سند باندې مختلف نرخونه هر سفارت خپل یخی دي، یعنی یو متحد نرخ نشته چې دا ثابتیږي چې هیڅ ډول یو مرکزیت نشته دی، یو نقطه نشته دی چې د دوی په عوایدو څارو کې، حتی د دوی هغه ډیپلوماټیک مسؤلیت نه دی سو استفادې خطرات شته دی. ډیپلوماټان خپل یو ډیپلوماټیک مسؤلیت لري چې کله دتا رهبری نه وي، کله ته د راتلونکي په تمه نه وي، کېدای شي لغې مسؤلیت نه سو استفاده وشي. په مجموع کې بل طرف ته د طالبانو سره چې څوک له نږدې نه کار کوي، هیوادونو هغه طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی څنګه دلته استازولي کولی شي په بهر کې په داسې حال کې چې ګڼې ستونزې شته دی، زیاتره یې د جمهوریت د وخت ډیپلوماټان دي. تاسو دغه مشکل ته په کوم نظر ګوري؟
طالبان والے زما پر نظر طالبان دا کار دیر پار کے بیچے دغه ډله چې په افغانستان باندې حاکمه ده، متاسفانه چې د دولتداري دولت د مدیریت د خدماتو د ارزې یو لازم بخي د خدماتو د ارزې جوګه نه ده ډله، او فقط د لپاره چې افغانانو ته خلدون رامنځته کړي داسې چلندونه کوي. دوی ښه پوهېږي چې په هغو هېوادو کې چې دوی اوس دغه ډیپلوماتان یا قنسولان کار کوي، د قنسلګري فعالیت کوي، دا هېوادونه دوی په رسمیت نه پېژني. نو په یو ترتیب دوه کار دوی کوي، د یو خوا غواړي چې په هغو کوربه هېوادو دوی فشار واچوي چې ګواکې په دې ترتیب دوی هم سره نږدې کړي، ځان ته په یو نوي تعامل کې او که وشي په رسمیت وپېژني چې دا کار ناممکن دی اوسنی شرایطو کې، یو فشار په کوربه هېوادو دی. د بلې خوا هغه کوم عواید چې دي چې دوی یو دوست ته غیر مستقیم اشاره هم وکړه چې هغه ډېر زیات نه دي، خو بیا هم انسو اوایل شته دا اوایل ته هم طالب جان سترګې نه خلولې دي چې دا هم دي چې په لاره شي موږ تاسو خو وینو چې اوسنی افغانستان کې هیڅ نه حسابداري نشته هیڅ نه ظرفیت دي چې ته حساب واخلې حساب ورکې خلکو ته جوابګو اوسېږي داسې یو نظام په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې نشته داسې یو سیستم نشته بانکداري نشته د مالیې وزارت دی په امر خپل ملایتوب شروي نو دې ترتیب هغه پیسې چې کومې ډېرې ناچیزې دي هغې ته هم د سترګې نیولې دي چې هغه هم خپل په جیبو کې واچوي نن سبا د دوی په منځ کې رشوت او فساد هغه د جمهوریت د دورې ته نږدې کېږي او ښایي چې د جمهوریت دوره تاسو ته بیا ډېره هم ښکاره شي دوی دومره غرق دي هم په څلور پنځه ښځو کولو کې هم په عیاشي کې هم په رشوت ستانۍ کې او په نورو سرهاو فسقو فساد کې چې موږ تاسې نمونې وخت په وخت ګورو بله خبره دا ده چې دا سفارتونه څنګه فعالیت کوي د هغوی مسؤلیت څنګه تامینېږي او دې ته ورته خبرې اصولا خو مسؤلیت د ډیپلوماتانو په د ویانا په کنوانسیونونو کې هلته تصویر شوی دی
کو جان باز ډیپلوماټ خو باید حکومت ولري مثلا یو سفیر چې دی رئیس جمهور استازې یو رئیس جمهور خپل په دوبۍ ته تللی یو نور رئیس جمهور نه نو د چا استاز ولي کوي د کوم نظام استاز ولي کوي
د سوال ته منطق شته زه سوال خو خبره دی کده چې مونږ کو داسې یو حقوقي خلاقه د طالب د لاسه وقې شوی اوس او دا د څه کوم پرېسیدنت یا نامعلومه رویا هم نه ده په تاریخ کې داسې حالتونه راغلي دي په پولنډ باندې داسې حالتونه راغلي دي پخوانی شوروي اتحاد ډېر وخت مثلا په رسمیت نه پېژندل کېدل ډېرو هېوادو ډېرو مقتدرو هېوادو دفاع خو عربیه ادامه درلودله یعنې پرېسیدنتونه شته دي فنلند سره دا کار شوی استونیا سره لیتوانیا سره لاتویا سره ډېر نور هېوادونه هم شته چې په ورته حالتو کې واقع وو نو خبره دې کېده چې زمون هغه ډیپلوماتان چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ کار کوي هغوی افغانستان ته کار کوي د افغانستان خلکو ته خدمات وړاندې کوي نه د طالب استازیتوب کوي خو هغه کوم د جمهوري مشروعیت چې تر اوسه پورې سلب شوی نه دی یعنی حقوقي هغه نه دی شوی درست تاسو پوهیږئ چې یو قانون باید رامنځته شي چې د قانون پر بنسټ نوی نظام ایجاد شي
طالب خصوصي ایجاد کړی جنبه سبلن راته دا وای چې هغه استازولۍ چې له طالبانو سره قونسلي همکاري لري دې ته تاسو په کوم سترګه ګورئ آیا فکر کوي چې دا د طالبانو د ملاتړ په معنا دی یا یو کار دی چې د ضرورت لمخې باید وشي
ها زه فکر کوم چې دلته ځینې اقدامات شوي دي د ضرورت لمخې او کېدای شي چې یو کې دا کسان طالبانو سره لاس ورکړي او سې دي هغه سره کار وکړي دا هغه هغه دی انتخاب دی اراده دی زه کولی شم چې فقط دې سره خپل غیر موافقت کې وکړم ما خپل موافقت د 2022 کال د مارچ په اومه نیټه کله چې د طالبانو استازي راتلل د مسکو سفارت ته زه د سفارت نه همداسې ارام ووتلم ځکه چې ما ونه غوښتل چې د یو نامشروع حکومت لاندې کار وکړم او خپله سابقه کار وکړم په دې ترسي زه ترې ووتلم همداسې څو نور ډیپلوماتان هم ووتل
ما نه کوم ځان باسه بروس سبې د هواري لارو تمرا شوم سره یو بل ملمم دی د شردل پاتسون دی سیاسي فعال دی پاتسون سپتا سره دا وای چې په مو خلکو باندې د دې پریکړې د طالبانو مخکې ورته ملمنو اشاره وکړه لاغي چې شي کېدل شي لکه د هغه مسافر سره پرتل دینه چې سیاسي نظریه یې صدا د طالبانو په ضد د طالبانو په لابلیان د خاتمر صاحب ویل چې حکومتونه او دولتونه کزان دولتونه غنی مسول دي چې د خپل اتباع واغه کو د دوی سیاسي مخالفان یا کو د دوی موافقان دي هغه د خوندیتوب لپاره ل خپل هواد نه بهر په نور هوادونو کې اقدامات او کې استونز ورته خپل جوړ نه کی د تاسو فکر باندې د طالبانو دغه اقدام چې د زونو هوادونو کې چې افغانانو په اصطلاح اسناد ترلاسه کول او سفارتونو کار کوي یا سفارتونو کې تیر شو وي چې د کنسلی چارو کارونه کیدل په عام افغانانو ژوند ستونزو سره مخ کوي یا کړي
بسم الله الرحمن الرحیم خپل سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو میهمانو ته خپل سلامونه ډالې کوم لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه طبیعي ده چې همدغه سي پریکړې هم په افغان ولس باندې اغیزه لري او هم هغه بهر میش چې په برنی ودو کوسیږي په هغه باندې اغیزه لري ځکه چې هر څوک هر شهروند خپل د حقوقو باید ګټه واخلي هغه که داخلي که بهاري ځکه چې هر چا ته باید هغه قانوني حق چې ورکول شوی دی کاغه ته تذکره ده کاغه ته پاسپورت دی کاغه ته نکاح خط دی که وکالت خط دی که همدارنګه نور اجناس دي چې دی لازم لري ورته ضرورت ورته لري یا خپل د پوهنتون اسناد تاییدي وي نو طبعاً حکیم نظام که هر هغه څوک چې وي هغه په هغه اړوند باندې مکلفیت لري چې هغو ته باید دغه زمینه برابره کړي تر څو وکولی چې خپل د حقوق نه هغه ګټه واخلي دا که نن چې په طالبانو پریکړه کړې ده په دولسو هیوادونو کې د هغو فعالیتونه یې ځنډولي دي طبعاً دا به د سیاسي او اړخ یې خو هم په تنا په بهرني هیوادو کې ډیپلوماټان نه اوسېږي هلته یو تعداد ډیپلوماټان دي چې خدمات وړاندې کوي خدمات چا ته وړاندې کوي هغه وګړي ته وړاندې کوي چې د عوام وګړی دی دا د سره منم چې په هغه کې به دا نظارت ټیم نه وي ځکه چې تاغه پښتنه وسي وایي چې د پیسې په کومې لارې ولاړې او چیرې دې مصرف کړلې او څومره ازینه اخلي په دغه برخه کې به طبعاً فساد به شکیل خلک خو هم هغه بهرمیشت داسې نه دي چې ټول د نظام مخالف وي داسې نه دي چې ټول د افغانستان سره مینه ونه لري داسې نه دي چې ټول د سیاسي نظام اوسنی نظام چیلنج کې داسې نه دي شاید په هغو کې به محدود کسان وي خو همه نو موږ باید که محدود کسان مخالف وي یو حاکم نظام لپاره داسې پرېکړه د اصولو زه لازمه نه ګڼم ځکه چې یو یواد چې هغه راضي د بین الملی اصولو په اساس باندې چې دی ټول اراضي د ده په خدمت کې ده او دلته امنیت راوستی دی دلته پارس که دی حکمران دی د هغه شته وګړي چې په افغانستان کې دي هغه نه د اطاعت نه کوي نو پارس که دا وګړي چې بهر کې خپلوان لري آیا هغه کولی شي دغه پرېکړې نو خپلو خپلوانو ته جواب ورکړي یا د هغو سره دا پرېکړه لی ورسره وشکوي دا خو ناممکنه ده نو دوی باید داسې یو پرېکړه وکړي چې د افغانستان هغه وګړي چې بهر کې دي چې افغانستان سره دوی هغه اقارب لري روابط لري نو هغه روابط په اساس باید وکتل شي څوک چې په دې وطن کې پاتې دي
مننه کوم پاتون صاحب که امکاران ملګری دوستان لنډ لنډ خبرې وکي میلمانه نو زبه وکولای شم چې په دې بحث کې غزیا تر پښتنې جواب کو زر اعظم بیرته بهیر صاحب ته خغله بهیر دی پانتون دی استاد پتوګه راته دا خبره تشریح کی یو سړی دی وای ز کم خپل طالبانو سره یا مشکل لرم یا نه لرم دی سیاسی نظریه سره یم یا نه یم یا مخالف یم یا موافق یم خو ویره لري ډیپلوماټ دی ځایي کارمند دی سفارت لدی ویره لري چې یو داسې نظام چې نړۍ په رسمیت نه پیژندلی او هر وخت ویره یې تنه دی یو خطر دی یو جنجال دی وی لانجی که زه ورسره کار وکم دماغ خپل دغه حقوقي شخصیت خصوصا په بهر کې دا مسایل ډیر مهم دی دا بل ستونزې سره مخ شي دی ویر یا اندېښنې ته ښایي ځینې سفارتونو همکاري نه یې کړي او په عین حال کې ولی طالبان دغه سفارتونه اړ کوي چې له دوی سره د کنسلي چارو هماهنګي او همکاري ولري د تاسو په فکر باندې د هغوی دلیل د دې لپاره څه کیدلی شي آیا په دغه حکومتونو فشار راوړي ځکه خو دا فشار خو به ډېر کمي حکومتونه ښایي ورته هېڅ ډېر توجه ونه کړي ظاهرا خو یې د اتمر صاحب او د جانباز صاحب په وینا عام خلک قربانیان دي
سمه ده ځینی به یي ځینې سفارتونه به یي چې ستونزې به لري اندېښنې به لري هغه منو صحیح ده کاش دوی سره یو تفاهم ته خبره ورسېږي خو یو دوه خبرې باید یاد وساتو یو دوی چې کوم هیوادو کې استازیتوب کوي هغه هیوادونه تیار امارت اسلامي چارواکو سره کښېني او هغوی سره خبرې کوي نو دا یوه خبره دومه خبره دا ده چې ډیر داسې سفارتونه دي چې سرکنده توګه همکاري نه کوي طالبانو سره او دا د کوربه هیواد تقاضا هم دایي چې تاسو رسمن سفیر دلته مه رالیږئ موږ تاسو په رسمیت نه یې پیژندلی خو تاسو د هماهنګي طالبانو سره وکړئ چې تاسو دا سیستم کم از کم روان واوسي بل اړخ یې دغه ده چې داسې افراد دي چې اوس مثلا د سویزرلینډ کې پولنډ کې داسې موږ سفیران لرو چې هغوی سرګنده توګه د افغانستان کې د نظامی مقاومت ملاتړی دی غړی دی نو د غوی لپاره دغه صلاحیت تر لوشتل چې دوی ویزه ورکی او خلکو نه پیسې واخلي هغه پیسې چې ورته جوابګونه وي ګوري د پولند سفارت پرون دی خدای یو درجن پولندیانو نه $200 فی ویزا اخیسته تاسو خبر یاست مخکې تاسو اشاره کړ چې ویزا په سود پاتیا ډالر نه پورته نه ده دوی $200 اخلي او هغه د اسناد چې هیڅ قابل قبول نه دي اوس خو بالخصوص چې دا اعلان وسو دغه نه بعد د پروسه بندستو مخکې حتی جمهوریت په وخت کې یو سفیر خپل ماده قصه وکړه چې زه په ایرپورټ کې کېنستلم ما خلکو ته ویزه ولګولې پاکستانیان غوښتل چې د افغانستان په ترو لاړ شي کورونا په وخت کې خپل خاورې ته نسوت لای نو تور هم په ترو به لاړو نه یعنی داسې مالی فساد موږ یو تاریخچه لرو نو په دې مخنیوي لپاره یو دوام دا ده چې طالب ښکاري څرګنده ده چې دوی غواړي سیاسي فشار واچوي چې دوی د فعالیتونه سي د فعالیتونه بند سي دوی بیا مجبور سي چې رجوع وکړي طالبانو سره تفاهم ته ورسیږي یا سفارتونه بند کړي خو اخر کې خبره دی املاک هم ده چې په دې ټول هیوادو کې د افغانستان املاک دي د املاک باید مثلا په نیویورک کې د افغانستان د دولت املاک دي چې اوس هلته چا پیدا وکړې ده غواړي خرڅي کې به حیث شخصي املاک نو دغه ټول ته باید موږ پام وکړو او طالبانو باندې دا مسؤلیت راځي کې چې دوی دې لپاره یو کار وکړي بل اړخ دا هم ده چې یو سیستم شتون چې هغه سیستم سره موږ موافق او موافق نه یو مشروع نه ای دا سیستم شتون لدینه بهتر ده چې افراد دا مسؤلیت په غاړه واخلي او یو سیستم مخته بوزي او اوس په خصوص تخنیکی نگاه نه چې دوی اونه کولی سي سیستمو ته رجوع وکړي او وګوري چې رښتیا تاسو تذکره د افغانستان ده نه ده نو دوی به کار څنګه بیاي اخر کې فقط دا اشاره کوله زه فکر کوم افغانستان ته تلی سي بدون دی ویزا م کته خارجي پاسپورت ولري تاسو فقط افغاني تذکره ته افغانستان تلی سي بیا ځینې د اسناد تصدیقو ولو خبره سیده دا رښتیا مې ستونزه ده چې اوس لپاره به دوی د نور هیوادونو چې دوی پولیس کې اعلان کړی دی هغه ته برجو کوي
زه غواړم له تاسو نه ولن جواب کراکې د طالبانو سره همکاري کول هغه سفارتونو چې همکاري کوي نړیوال مشروعیت تاسو سره ډول ویني زکه یو ډیپلوماټ دی هغه په نړیوال مشروعیت باندې باور لري یعنی دی یو ډیپلوماټ په توګه څومره قانوني دی دا کار چې تل طالبانو سره سیاسي همکاري باندې خبرې نکوم په کونسلي چارو کې همکاري ولري تاسو له نظر
هر چیرته هر خاوري کې کوم قانون سي نافذي هغه قانون ته جواب کوي او یو سفارت یو ورځ هم دروازه خلاص نه سي پاتې کولای چې هغه قربا هیوا درته اجازه ورنکي نو ظاهره ده چې دا کوم کنسولګری چې طالبانو سره په هماهنګي کې کار کوي دوی ته قربا هیوا دونو د اجازه ورکړي چې دا کار وکړي نو ځکه مختزین نو قانوني اړخ نه په دې هغه خاوري کې چې حکومت درته اجازه درکې تا فعالیت قانوني ده بل اخلاقی اړخ دا چې پاغي باندې موږ بحث کولای شو چې څه بهتر ده چې موږ افغانانو ته خدمات وړاندې کوو که د طالبانو سره یو تفاهم ته ورسېږي طالبانو سره موږ توافق نه لرو دا یو بیل سوال دی یو ډیر بیل اوږد بحث ده
مننه اتبر صاحب که تاسو ترا شو دي تاسو فکر باندې تاسو مخکې وویل چې طالبانو باید دا پریکړه نه وکړي دغه دی پیسو دی یا دی فعالیتونو دی څار موضوع واقعا یو موضوع ده چې باید وڅارل شي خو تر دې اخوا دی بهر سه په خبرو کې وټکه وو مونږ ګورو په ویانا کې په نورو ځایونو کې په ځینو ځایونو کې سفارتونه دی طالبانو په ضد فعالیتونو کې خکیل دي دغه موضوع ته تاسو په کوم نظر ګورئ زکه چې زنه پیغام ز خپل په دی اړه باندې چې سفارتونه څومره کولای شي چې سیاسي فعالیتونه وکړي او په دې وسنی وضعیت کې خو به خپ افغانستان کې وداسې وضعیت دی چې مازی د معنی یادېږي چې د حکومت د نسکور شوی سفیر دی په یو ځای کې دوام ورکړي او بیا د نوې حکومت پر ضد باندې فعال وسی دا اړخ تاسو څومره غاڼي فکر نه کوي چې طالبانو خی له دی لیدلورینم زینو سفارتونو او دغه فعالیتونو ته کتلی
خبره د مشروعیت نه یانسه که طالبان مشروعیت نه لري هر سفارت کولای شي چې دغه بهانه باندې د طالبان د حکومت نه اطاعت نه کی او خپل څنګه چې خو خدامه کار خپل وکړي دغه سفارتخانی بهانه د سفارتونو دا دی چې ګویا موږ خدمات عرضه کوو افغانانو ته او موږ د دې خدمات په مقابل کې یو اندازه پیسې دوی نه اخلو سره د دې چې موږ مطمئن یو په دغه برخه کې چې هر سفارتخانه کې دغه رشوت شته دی او دوی هغومره چې یعنی مستحق دی دغه ډیره پیسې دوی ترلاسه کوي د بل خوانه د مشروعیت مسله کله چې رامنځته کېږي هغه کوربه هیواد بیا دې کې څه نشي ویلی. زما مخکېنی عرض هم دا و چې خپله طالبانو ته دا پکار دی. اوس مثلا د اروپا نماینده کابل ته ځي، دوی سره کینی خبرې کوي، همدغسې د امریکا، همدغسې د کاناډا، دوی دوها کې دفتر لري. دغه دفتر چې دوها کې د طالبانو دی، دا د څه شي په خاطر دی؟ د دې وظیفه او کار څه شی دی؟ دغه باید همدغه کارونه وکړي، دغه ملاقاتونه دې جوړ کړي، دغه روابط دې جوړ کړي، نړیوالو سره دې کښېني. دا خو یوازې دا دفتر نه دی چې تاسې بندیان تبادله کوي یا په اصطلاح یرغمل واخلئ، یرغمل ورکوئ، پیسې ورکوئ، پیسې واخلئ. دا خو درست کار نه دی. د یو سیاسي دفتر معنا دا ده چې ټول د دفتر د یو دولت نمایندګي دوی کوي، او دا د دوی لاسو خپې دي چې باید دوی همدغه مسؤلیت واخلي، دغه روابط جوړ کړي. او زمن کې کله چې یو دولت مشروعیت ونه لري، د دوی سفیران به یقینا چې دوی سرکشي کوي، د دوی د عمر حتی د دوی پر ضد دوی سټیج نیسي، دوی درېږي، دوی خبرې کوي، دوی معنې ورکوي، او ځان ته دوی دا حق ورکوي چې زموږ حکومت مشروع نه دی، دا یو دیفاکتو حکومت دی، دا په زور راغلی، دا مشروعیت نه لري، قانون نه لري، نظام نه لري، دا نه لري، هغه نه لري، همګیر نه دی، فراګیر نه دی. دا خبرې دي چې بیا نړیوالو ته په اوس وخت کې دا د منلو دي. تاسې که بشري حقوق نه مراتوئ، دا چې هر نظام چې بشري حقوق مرات نه کړي، د ښځو حقوق ته احترام ونه کړي، تعلیم دې په ښځو بند کړي، اول چې هر ځای کې چې هغه هیواد هغسې یو حکومت ته سفارت نه سپاري چې هغه متهم وي د بشر د حقوقو په نقص باندې، د ښځو د حقوقو په نقص باندې، په جنسیتي اپارتاید باندې. دا خبرې دي چې نړۍ کې دا خبرې بازار لري، اورېدونکي لري. دا چې په افغانستان کې نه لري، دا نو بله خبره.
مننه رابشمه جانباز صاحب ته. جانباز صاحب، مخکې ښاغلي بهیر د افغانستان نه بهر د افغانستان شتمنیو ته اشاره وکړله. دا شتمنۍ پخوا هم لوټل شوي دي، په ځینو مواردو کې له منځه وړل شوي دي، پلورل شوي دي. په دې اړه رپورټونه هم شته په پخوانیو د کورنیو جګړو پر مهال باندې. په تیر جمهوریت کې افغانستان حکومت او دولت سره له دې نه چې فساد ته اشاره وشوه او ګڼو نورو مسایلو ته اشاره پکې وه، خو یو شی چې درلود هغه دا و چې په بیلابیلو هیوادونو کې وتوانېدل چې شکېدلې ماتې ګوډې ډیپلوماټیکې اړیکې بیرته فعالې کړي، دوه طرفه اړیکې جوړې کړي. زه د یو خبریال په توګه تل شاهد وم چې پرله پسې به رپورټونه درلودل. پلاني هیواد سفارت کابل کې پرانیست، پلاني هیواد کې د افغانستان سفارت پرانیستل شو. په ځینو ځایونو کې د سفارتونو لپاره تخنیکي امکانات برابر کړل، مثلا له وسایلو نه نیولې تر پوری، تر مزکی پوری، تر ملکیتونو پوری، په بیلابیلو برخو کې کار وشو. په دغه سی وضعیت کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی، دلته سفارتونه په خپل سری توګه کارونه مخې ته وړي، په اصطلاح د پخواني جمهوریت استازولي کوي، هغه چې مات ګوډ له طالبانو سره تماس هم لري، یوازې په کنسلي چارو کې لري. د دغه افغانستان د ملکیتونو په اړه باندې تاسو د یو ډیپلوماټ په توګه، یو داسې چا په توګه چې په سفارت کې کار کړی، څومره اندېښمن یې، څومره مطمئن یې چې دا ملکیتونه به خوندي لږ تر لږه تر څو پورې چې سمسمکې راځي؟
بالکل، نه یوازې د یو ډیپلوماټ په حیث بلکې د یو افغان په حیث زه خپل تشویش لرم. خو اساسي تشویش مې دا دی چې په افغانستان کې څه وخت او په څه ترتیب یو مسؤول، مشروع او ملي حکومت راځي، او دغه ټول افړه او ملامتي د طالب په غاړه ده. دغه ټول حالات چې رامنځته شوی دی، دا د طالب د لاسه رامنځته شوی دی. جمهوریت دی فاکتو اوس نشته، حقوقي استمرار لري، ځکه چې قانون رامنځته شوی، ځکه چې د هغې په بنسټ جمهوریت رنګ شي. صحیح ده، جمهوریت فزیکي ستون نه لري، خو حقوقي ستون یې هیڅوک نشي کولی چې د پښتو یې لاندې راولي. اوس د املاکو مسله، د افغانستان املاک خارج کې په بهر کې کاملا انسه تسبیح او څوګه خپل په خواخه نشي کولای چې هغه خرج کی ارزه کی وغیرہ ورکی بل رقم پر معاملہ او کی دا یعنی عملا دا ممکن نه ده. حتی کچیره څوک دغه اقدام مو کی کله چې افغانستان کې مشروع مسئول او ملی حکومت رامنځته کیږي دا بیرته ګرځول کیدای شي، ځکه چې هغه زموږ املاک دي، زموږ جایداد دي، او صرف یو مشروع نظام، صرف مشروع نظام چې هغه هم بیا خپل استازولي ته دا صلاحیت ورکړی وسي چې زموږ املاک یا زموږ جایداد یا زموږ اسباب او اشیا په ځینو سفارتو کې موږ تاسو ډېرې زیاتې قیمتي اسباب او اشیا لرو. مثلا د مستو په سفارت کې هماغسې چې تاسو اشاره وکړه په نوي لسیزه کې هغه څوک چې هلته میشوی وو د څه په نوم ډیپلوماتانو په حیث ډېر شیان خرڅ کړي وو، ارزه کړي دي چې ډېر موږ دلته را پیدا کړل. په تورو بازارو کې داسې مثلا نقاشیانې وې چې د فرانسې دولت، د آلمان دولت، پخوانیو دولتونو افغانستان سفارت ته، افغانستان دولت ته تحفې ورکړي وې چې هر یو مثلا یو نقاشي یو میلیون ډالر قیمت درلود او دا ټول په سفارت کې وو. متاسفانه چې هغه وخت یو سلسله فسادونه شوي دي، یو تعداد کارونه بیرته راسم شوي دي، یو تعداد جریان یې درلود چې د افغانستان جایداد بیرته راوګرځول شي. پاتې د املاکو په ثبات زه دونه ویلی شم چې هیڅوک دا جرات نشي کولی چې د افغانستان نه د طالبان د افغانستان افغانستان مالکي نه دي، دا یو نامشروع ډله ده چې
لنډ کراته وایي. جانباز صاحب تاسو سره خدای پاماني په دې خاطر کوي چې تاسو وروسته د موږ بل خبرونه تم راځي. لنډ ماته دا وایي چې د تاسو فکر باندې څنګه طالبان باید څه وکړي، یا لږ تر لږه دا وضعیت څنګه بهتره کیدلی شي، څنګه کیدلی شي چې نړیوال مشروعیت ورته وایي، یا کورنۍ مشروعیت ورته وایي، یا لږ تر لږه دغه د استازوالیو خلاصېدل څه دقیقه سپارښتنه لري؟ لنډ دوه درې سپارښتنې.
ما بارها ویلی دیان سے تاسو په انسان استی په دې پوشي په دا شل کالج زده په دې بنلی چارو په دې سیاستونو په دسګا کې په دې دهلیزو کې کټو پورته کېګم. تاسو پوشي چې تر څو ته دنه په کور کې مشروعیت عامه ستنه کې دا نور نړۍ ته تاسو ولې دومره ارزښت ورکوي؟ نور نړۍ خو خپل پر بغاتو پر پنافلو اقدام کوي، هغه څه کوي چې نن یې پل پر گٹ ہوگی سی سباب دا گئی گٹ بل رکھا مجھے دا طالبان سر امریکا پر ان پوکڑلی کا اوکڑا پر دوہا کے او سر نکلی خبری او سر او سر بل تکتی کامان تکڑے لے متوجی ایسی ابھی پل پر دا گٹ پر بانسٹ عمل کری مہم از پارتن اتاس دا گو مخلوق تا دا گو مخلوقات تا مسئول ملی حکومت د سهامي شرکت طرفدار نه، مګر دا حکومت ملي نه دی، مشروع نه دی، مسئول نه دی. نورم خدای سپارم، ډیر زیاته مننه.
ډیره مننه کوم غوث جانباز، پخانه ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنون کې کورم آباد. موږ نور بلبنو ترستنی ګل دوی ملن لنډاورو پاتون سیب لتا سونه به واورو. تاسو د حل لپاره د مازلي تاسو څه فکر کوئ، څنګه کیدلی شي چې دغه سفارتونو ملکیتونه خوندي او واقعاً خدمات هم وړاندې کی، او د درغلۍ او رشوت او سو استفاده مخه نیول شوي، داسې کومه لار دستی شته؟
خپل ته باید چې لار استا پښتو یو متل د غرچو سمره جګي په سر لار لري. نو اسلامي امارات په کار دي چې اول خدای د افغانستان کې د خپل ولس رخپل کې، ځکه چې هغه ولس چې باز ورکول سوی دی، لکه تعلیم دی، هر څوک د حق لري چې خپل د اولاد په سرنوشت باندې بحث وکړي او چا سره خپل فکر شریکي. مشکل دا فرق نه دی چې زوی د کلدور دواړه حقوق باید پایل وسو. نن چې د انجونو په مخ باندې مکتبونه یا پوهنتونونه تړل شوي دي، ډیر افغانان ته درد رسیږي. زه داسې افغانان پیژنم چې بهر کې دي، کله ما سره چې باسو دغه باس تلیفوني باس را سره کوي په زمجلو یارمان دا دی په افغانستان کې د انجنونو په مخ باندې مکتب خلاصي وای زه دا ژمنه کوم چې زبرت راځم افغانستان ته خپل ژوند باقی دل تیروم خو هم ز خپل د اولاد او د آینده جوړولو په خاطر باندې زکلم بهر کې میرسویم نو یو افغان چې دونه درد لري شاید په افغانستان کې چې 30 میلیون یا لږ دی تب هم په دې خوشاله ملون د دادر لري صحیح ده په کلو باندو کې دا احساس نه تعلیم او په شار کې شار نشي چې خلک ټول د تعلیم ته ترجیح ورکوي او رال د املاکو نو اسلامي امارات په کار د چې خپل پالیسی د ټول یو ودونو سره یو رنګ مختبوزي ځکه چې دا ته سیاسي پالیسی جوړی زید بارني پالیسی په اساس دا ول داخلي پالیسی دا دوه سره تړلي دي کومه داخلي سیاست او خارجي سیاست سره جدا کړل نو بیا نو څه کولای چې بیا مش سیاسي مشروعیت ترلاسه کړو موږ باید دغه سیاسي داخلي مشروعیت هم باید دغه څه ټول افغانان موږ باندې راټول شي او دغه دا وشو نړیوالو ته چې موږ په افغانستان کې ایس دغه نو لرو او موږ کې موږ تفریقا نسته او موږ د خپل نظام لاټړ کوو نو تبان اوس په یو تعداد وای وسید ملاتړ یو ځکه چې وسا حکیم نظام د موږ باندې حکمران دی او موږ د حق لرو چې په دې سره خپل حقوق غوښتنه وکړو مور بل شي غشتنه کو خپل د حقوق غشتنه کو هغه کزما خور ولادي زه ته حق تعلیم غشتنه کوي دا تاغي قانوني حق دی
مننه سلامت اوسې امداسي چې مخکې جانبا سب ته ول وخت می کم دی په نور خبرونو کې به ډیر باس کو مننه کو پاتون سب لا تاسو نام چې ګډونم را سره وک کورم آباد او خپل خبرې را سره شریک کړلې زه براشم بیرته بهیر سب ته خغله بهیر تاسو را ته راځي چې بیرته لکه تاسو پایلم له مشروعیت نه وکه او بیرته براټولم د خبرې په مشروعیت کو ظاهرا یوازې د سفارتونو په برخه کې دا مسله نه ده بلکې د بانکداري په برخه کې ده د تجارت په برخه کې ده د کاروبارونو په برخه کې ده ما څو ورځې مخکې په کور دیننه د لاسي صنایعو له کاروباریانو سره خبرې کولې ویلې چې کاروبار لري لاسي صنایع لري مارکیټ هم پیدا کړی دی خو غټه ستونزه ده چې د بانکداري په برخه کې ستونزې دي پیسې نه انتقالېږي سوداګري نشي کولای چې چا تاسوولې نشي مثلا همداسې چې تاسو په نورو د قالینو د تجارانو ورستیو کې ریپورت ورکړی دی چې د قالینو کاروبار صحیح ده چې ډیر خشبې دي ګڼو هغه خزو چې پخای نور کارونه کول وس په قالینو بوخت دي خو مارکیټ کې ستونزې ده د پیسو پند په ګڼو برخو کې د مشروعیت ستونزې راپورته کړې دي داسې بی پاري کراته وای چې د مشروعیت ستونزه طالبان همیشه وای چې لکه خلکو ته چې دوی ویناوي کوي دوی نړیواله ټولنه ملامت غني چې ګوند نړیواله ټولنه دوی سره یاد دي لکه بل چې دوی خو ځان ته په اصطلاح یو څه ځانګړي مسلمانان وای افغانان خټول مسلمانان دي د لپاره چې دوی د اسلامي ارزښتونو ته ډیر پام کوي ورسره دښمنی لري یا په بل پلمه اغه څه چې د طالبانو مشان هغه ورژنې وای نو نړیواله ټولنه دوی په رسمیت نه پیژني کنه د دوی په وینا د دوی مسلم حق دی نړیواله ټولنه ته چې غوښی ملګری ملتونه چې دوی سره همکاري لري یو نامه چې همکاري لري دغه تیر ورځ د بشري حقوقو د وضعیت په اړه او په افغانستان کې د روان حالت په اړه باندې یو ریپورت خپور کړی دی چې خوشنوون کړي اته سو فکر باندې مشروعیت ستونزه چیرته ده
پښتو متل دا وایي س تبر تیر او س د مور ککر نرمه وا خو خبره دا چې دواړه خو کی جنجال ستا یو د ملل متحد شورا امنیت 2018 یو رزولوشن کې ښه خبره یو لدلورې جوړ شوی ده چې افغانستان به څنګه د بل مللي ټولنې ته راولو په دغه کې ځینې اقدامات پکار دي ځینې اصول دي چې هغه باید مراعات شي په هغه کې د حقوق دي نو طالبان ته پکار ده چې د دوی د خبرې سکی چې د داخلي ستونزې دي او صحیح ده ستونزې باید د خارج په فشار په جواب کې حل نسی بلکې د افغانستان د ولست تقاضا په جواب کې حل شي چې هغه د مکتبونو قضیه ک د ځینې نور ستونزې وي چې دا څومره زر تر زر حل شي او نړیوال ټولنې سره پیشرفت وکړو چې اخر دوی هم دا درک کړي یو پروسه پکار ده یو قانون اساسي پکار ده ولست جوابګو بدن پکار ده دغه ټول کارونه سیو کوي او سنس دی ولست تمثيل وسی په نظام کې دغه ټول سره بیا یو ورچ افغان ملت در سره ولاړ سی افغان ولست سره ولاړ یغوی در ته مشروع نظام په سترګه ګوري بیا نړیوال ټولنه درته مقابل کې نسی درېدلې او دا باید څومره زر تر زر درک سي چې په داخل کې د غستونځي حل کو زکه موږ وخت ډیر نه لرو دا دنیا توجه اخر نور زیان او تزي وس هم دنیا ډیره بوخته ده په فلسطین او یوکرين او دا نور جنجالونه سي بزياتيزي د امریکا کې وس تقریبا ولین لس قضایا او کې افغانستان قضيه نه راځي نو یو ورسي نړیواله ټولنه موږ آیسولیټ کړو موږ یو خواته کړو بیا غې نه پات برته نړیواله ټولنه نه راګرځي نو وس تاسو کومکونه کتل چې کم سوې دي بانکي ستونزې په خپل ځای دي اقتصادي ستونزې په بل خوا نو اما غولي مجبورې چې یو تعلیم یافته پیسادار افغان چې کولای شي چې افغانستان کې یو تغییر راولي او پیشرفت وسي اقتصاد پر مختګ کې هغه مجبورې چې لوري درس نسی ویلې هغه وطن نه لاړ شي دا اساسي قضایا وې دي حياتي قضایا وې دي چې دوی باید کینی افغانستان بل سره زر تر زر حل کی نړیواله ټولنه بیا دې په جواب کې خپل مشروعیت بیا ورکړي
پنامو خبرونه به د اتمر صاحب سره راټول کړم اتمر صاحب بهیر صاحب ځینې اشاره درلودلې چې څه کېدلې شي چې ستونزه هوار شي تاسو په تیرو دریو کلونو کې پرله پسې دا وضعیت ساری جمهوریت کې هم وای څارلوم وس فکر کوي چې آیا طالبان په تیرو دریو کلونو کې چې کومې نخې نښانې او پرمختګونه ښودلې دي د دغه مشروعیت په لوري روان بولی د طالبانو په دغه وسنی صورت کې یا د طالبانو په موجودیت کې په افغانستان کې د یو داسې مشروع نظام هیله او تمه لري چې هم خلکو ته د افغانستان د منلو وي هم نړیوالې ټولنې ته
منګه دا امید درلوده چې طالبان به کله چې دوی واک ته ورسېدل ټول افغانانو دې ته خوشحاله ول چې جنګ جګړه په افغانستان کې ختم شو او اوس به افغانستان داسې یو نظام راولي چې هغه کې د دغه څلوېښت کلنې تجربې نه په استفادې سره دغه وخت کې چې هغه زورواکان جزایر د قدرت او هغه مفسد فاسد زمامداران هم نشته دي دغه فرصت طالبانو ته و چې دوی خلکو سره کښېني په یو گفتمان په یو بحث باندې په یو ملي بحث باندې او د یو ښه حکومتداري تمثیل دوی وکړي متاسفانه چې دغه کار ونه شو او ورځ تر بلې دوی هم په نړیوال ډګر کې خپل کریډیټونه د لاسه ورکړل هغه امید او ارزوګانې چې افغانان درلودلې چې دوی به د نړیوالو دخوانه په رسمیت وپېژندل شي د دوی د کړنو پر اساس باندې دغه هم لاسته رانغلل او تر دغه ننه پورې هم دوی دغسې یو زمامداري حکومتداري معرفي نه کړ چې هغه باندې د افغانانو زړه خوشحاله سي دوی خپله لکه چې وویل شول په دریو څلورمو دریمو دویم ودونه باندې مصروف شول او د ښځو تعلیم د ښځو کار دا بند شول حکومت بې قانونه ملک خدادات غوندې روان دی نه قانون پکې شته نه مسؤلیت پکې شته نه یو اعتماد شته ټول نظام د یو ګروپ یو ګروه ملاشایی شو دی کې متخصص وطن پرست متعهد په وطن باندې هغه چا ته هم زمینه او فرصت نه دی مساعد خلک هم د اقتصاد له نظره هغه نهایت ضعیف مرحله کې دی دوی په زمین کې تعرفې مالیات عشر زکات عقل ګورونه دغه نور خبرې صرف د پیسو د راټولولو په خاطر معدنونه د افغانستان منابع لیلام شول او هیڅ شفافیت نشته خلکو ته هیڅ گزارش دهی نشته خلکو ته دا منګه ناهیلي کړي باید افغانان د دغه حالت نه ووځي دا چېر څوک دا کار کوي نو خدای دغه ته هیواد ورکړي
مننه کوم اتمر صاحب دی په برلین کې دی پانتون استاد اسحاق اتمر دی سیاسي چارو شنون کې هم دی کابل کې دی پانتون استاد عبید الله بهیر لا تاسو نه همدارنګ لا پوخانی ډیپلوماټ او دی سیاسي چارو ل شنون کې غوث جان باز نه دی سیاسي فعال شردل پاتسون نه چی په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وک دی تاسو دی ټولو دی کور آبادی هغه وريدون کوچی تر دې وخت را سره ملتیا وکړه الله هغوی نه مننه کوم ازادي رادیو هر ورځ دی ماخام ل شپږ بجو نه د سهار تر شپږ بجو پوری په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دو ل شپږ نه بیا اوریدل کیږي او د ورځې له خوانه یعنی د سهار ل شپږ نه بیا د ماخام تر شپږ پوری په لنډو صفو 19 21 او 25 مترو اوریدل شي. تر بیا خیر چاره.